افتادم، آه من افتادم، افتادت چون بیمارها بیمارا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه په موکړی مهمو خبرونو ته، د اش خراسان څنګه په اسلام آباد کې د پرونی برید مسؤلیت ومانه او دا په داسې حال کې چې کابل د پاکستان دا ادعا رد کړه چې وایي په دې برید کې افغانستان لاس درلوده. په دې حمله کې چې د جمعې د لمانځه پر مهال د اسلام آباد په لمن کې د شیاو پر یو جماعت وشوه، لږ تر لږه یو دیرش کسان ووژل شول او شاوخوا یو سلو او اویا نور ټپیان شول. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تر پرونی حمله وروسته ادعا وکړه چې بریدګر له افغانستان سره اړیکې لري، خو کابل دا تور رد کړ. د طالبانو دفاع وزارت وویل چې پاکستان ډیری وخت د شواهدو له وړاندې کولو پرته تر بریدونو وروسته افغانستان ملامتوي. د طالبانو دفاع وزارت په یو بیان کې زیاته کړه چې دا ډول تورونه د پاکستان داخلي امنیتي ناکامي نشي پټولی. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن د یو شمېر هغو قربانیانو د جنازې مراسم ترسره کیږي چې په پرونی برید کې ووژل شول. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ په اړیکو کې د پرمختګ مخه د بندیانو د خوشي کېدو مسئلې ډب کړې ده. زلمی خلیلزاد د هند ان ډی ټی وی ته وویل چې واشنگتن په افغانستان کې د لږ تر لږه دو امریکایي اتباعو د خوشي کېدو غوښتنه کوي. خلیلزاد له دې تلویزیون سره په مرکه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه زیاته کړه چې د طالبانو حکومت له داعش سره د مبارزې په برخه کې د امریکا رضایت ترلاسه کړی دی او د دوی د هڅو په لړ کې د داعش ډیر غړي له افغانستانه وتلي دي چې اوس په پاکستان کې ژوند کوي. خلیلزاد دا یادونه هم کړې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو او د هغو افغانانو د سیاسي رول په اړه اندېښنې په خپل ځای دي چې د طالبانو په حکومت کې شامل نه دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر په عمان کې د امریکا او ایران ترمنځ غیر مستقیمې خبرې وستایلې او وی ویل چې دا ډېرې ښې خبرې وې. بل ورته ایران د دې خبرو د مثبت فضا ستاینه کړې ده او تمه یې ښکاره کړې چې دا مذاکرات ادامه پیدا کړي. ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ فلوریدا ته په لاره په الوتکه کې وویل د راتلونکې اونۍ په پیل کې به بیا دا خبرې وشي. د ایران او د امریکا ترمنځ تر پرونیو خبرو یو ساعت وروسته امریکا پر ایران نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل د ایران د هغو 400 بیړیو هر راز فعالیت به ودرول شي چې د دې وزارت په وینا کار یې د ایران د تیلو انتقال دی او د اسلامي جمهوریت د پټو کشتیو یو برخه ده. دا کشتی د ترکیه، هند او متحدو عربي اماراتو تر بیرغ لاندې فعالیت کوي او د دې هیوادونو په نوم ثبت شوی دی. او د کرکټ د شلو اوورونو د نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې چې نن په سریلانکا کې وشوه، پاکستان د هالند لوبډلې ته د دریو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په بله لوبه کې ویست انډیز سکاتلند ته د 15 منډو په توپیر شکست ورکړ. په دې نړیوال جام کې د افغانستان لومړۍ لوبه سبا د هند په چنای کې له نیوزیلند سره ده. د شلو اوورونو په دې نړیوال جام کې د 1400 هیوادونو ملي ټیمونه برخه لري چې د مارچ تر تمه به دا لوبې روانې وي. افغانستان له کاناډا، نیوزیلند، جنوبی افریقا او متحدو عربي اماراتو سره په ډی ګروپ کې دی. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان تورونه ردوي او وای اسلام آباد کې پرونی مرګونی برید افغانستان پورې هیڅ تړاو نه لري. بلخوا کارپوهان د تورونو د تبادلې پر ځای د امنیتي ګواښونو د لرې کولو لپاره د همکاري سپارښتنه کوي.
یو همکاری وي بیا کېدای شي د دغه هیوادونو ترمنځ د هغه همکاري په نتیجه کې دغه ډلې ضعیفې شي یا له منځه وړل شي.
افغانستان کې د وروستیو واورو او بارانونو له امله 15 کسان مړه شوي دي.
انتقال مریضو کو مشکل
دی وای د ناروغانو لیک ډیر سخت شوه ځکه لارې لو وروډه کی دي موټر په سخت ځینو سیمو ته خو بيخي موټر نشي.
په یو بل مطلب کې وواورو د کابل د سول ژمی په شپو کې چې برېښنا هم نه وي خلک څنګه وخت تیروي؟
تیارو شپو کې بیا ټول سره راټولېږو یوې کوټې ته د سندلې لاندې لکه د ما د ماشومتوب دوران لکه د پخوا وخت غوندې څه کله راټول شو زه ورته پخوانی پسې کړم.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو راسره پاتې شئ.
در دیشبی د آزادی رادیو خبری ټولګه
په داس حال کې چې اسلام آباد کې د پرونی مرګونی برید د ځینو قربانیانو جنازې نن خاورو ته وسپارل شوې، افغانستان کې د طالبانو حکومت له کابل سره د برید کوونکي هر ډول تړاو رد کړ، پاکستان تور پورې کړ چې په اسلام آباد کې انتحاري بریدګر که څه هم افغان تابع نه دی خو افغانستان ته پرله پسې سفرونه کړي دي. خو د طالبانو د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل چې پاکستان باید پر افغانستان د تورونو لګولو پر ځای په خپلو امنیتي ناکامیو غور وکړي. پرون جمعه د سلواغې یا دلوې په 18مه د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د شیعهګانو په یو جماعت خونړی انتحاري برید ترسره شو، خنړی انتحاری برید ترسره شو چې سلګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ناندریو دوام تازه. په افغانستان کې د طالبانو د دفاع وزارت د پاکستان هغه ادارې رد کړي چې په اسلام آباد کې د روسي حمله تر شا د افغانستان لاس بللې. جمعه د دلوي ولسم له حمله وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه سیف ادعا وکړه چې حمله کوونکي له حمله مخکې افغانستان ته تللې راغله. له دې مخکې د پاکستان د کورنۍ او چارو مرستیال وزیر طلال چودري هم ویلي وو چې بریدګر افغانستان ته پر لپسې سفرونه کړي وو. خو د طالبانو د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې چې د دلوي ولسم خبره کړې ویلي پاکستان باید پر افغانستان د تورونو د لګولو پر ځای په خپلو امنیتي ناکامیو غور وکړي. په اعلامیه کې لغلي د پاکستان لوري دغه پیښه افغانستان ته منسوبول غیر مسؤلانه عمل دی چې هیڅ ډول منطق او بنسټ نه لري، او دا چې پاکستاني چارواکي دغه سي عجولانه څرګندونو لکبله پر خپلو امنیتي ناغړیو پرده نشي اچولای او نه هم په اساسي توګه ستونزې حل کولای شي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي کړیختیا هم دوی له پیښې سمدستي وروسته عاملین معلومولای شوی، نو ولې تر پیښې وړاندې په شندولو او مخنیوي کې ناکام دي. تازه شنبه د دلوي اتلسمه د پاکستان رسنۍ جیو نیوز اسلام آباد د پولیسو له قوله راپور ورکړی چې د اسنادو له مخې حمله کوونکي یاسر نومیږي او د خیبر پختونخوا د 400 سیمې اوسیدونکي. په راپور کې دا شوی چې حمله کوونکي 15 میاشتې په افغانستان کې تیرې کړي او په دغه موده کې د وسلو کارولو او ځانمرګو بریدونو د ترسره کولو روزنه ترلاسه کړي. دا انتحاري حمله جمعه د دلوي ولسمه د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د شیعهګانو په یو جماعت وشو چې لامل یې د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې یو دیرش کسانو وژل شول او لږ تر لږه 119 نور ټپیان شول. د دې حمله مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت نومې ډلې منلې، هغه چې له دې وړاندې په افغانستان کې هم په شیعه افغانانو لزګونه ورته بریدونه او حملې کړي. په همدې حال کې د سیاسي او نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د جدي مذاکراتو د بیا پیل سخت اړتیا لیدل کېږي چې پکې په رښتینې ډول په ټولو مسایلو خبرې او بحثونه وشي. دوی وایي په یو بل د تورونو د لګولو او د ردولو پر ځای باید دواړه لوري خپلو ستونزو ته پام وکړي. د سیاسي چارو پوه عیسی قطمر ازادي راډیو ته وویل
زه داسې فکر کوم که یو نیت دلته موجود دي په سیمه کې یوازې هغه ډلې نه دي چې هغه پاکستان ته ګواښونه کوي، نور هېوادونه ته هم دغسې ډلې دي چې هغوی هم دغه شکایت لري، نو که یو همکاري وي بیا کېدای شي د دغه هېوادونو ترمنځ د هغه همکاري په نتیجه کې دغه ډلې ضعیفې شي یا له منځه وړل شي، او که دا داسې نه وي نو دا به د یو ابزار په وسیله یو وسیله به وي چې هر یو هېواد بل هېواد به ګواښي او هغه ته به تهدیدونه کوي.
د سیاسي او نړیوالو اړیکو کارپوه سمی یوسف زی
د بے باوری فضا اوس هم مکمل ډول باندې حاکمه ده، او دا څنګه بری کی چې په نږدې راتلونکو کې دغه اړیکو کې کوم بهتروالی یا نښې نښانې را څرګند شي.
تیا خو همیشه لیدل کیږي، خو اصل موضوع دا ده چې دواړو افغانستان او پاکستان ترمنځ حساسیتونه ډیر حساس دي او موضوعات ډیر پیچیده دي او مسایل داسې دي چې دواړه طرفونه په انکار باندې ډیر تاکید کوي. پاکستان خپل انکار کوي، طالبان خپل انکار کوي. په الحال داسې څوک نه ښکاري چې عملاً بیا را وړاندې شي چې دواړه هیوادونو ترمنځ جوړجاړی وکړي یا د پردې شاته کومې ډیپلوماتیکې هڅې ځلې روانې وي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په پاکستان کې امنیتي پیښې تر بل هر وخت زیاتې شوي. پاکستان تور پورې کوي چې د پاکستان د نامنۍ ریښه افغانستان ته رسیږي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار دغه ادعاوې رد کړي او ویلي دي پاکستان نامنۍ دغه هیواد کورنۍ مسله ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ له تیرو نږدې څلورو میاشتو راهیسې د تګ راتګ او سوداګرۍ ټولې لارې هم تړل شوي او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې څو څو ځل سختې نښتې هم رامنځته شوي چې دواړو لوریو پکې یو بل ته د درنې مرجوبلې د اړولو ادعاوې هم کړي دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو حکومت د پیښو سره مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې اعلان کړی چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو بارانونو او درنو واورو له امله 15 کسان مړه شوي دي. د دې ادارې ویاند محمد یوسف حماد رسنوی ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې دغه پیښې د پنجشنبه او جمعې په ورځو کې د فراه، هرات، غور او نورستان ولایتونو کې رامنځته شوي دي چې له امله یې درې نور کسان ټپیان شوي هم دي. په همدې حال کې د بیلابیلو ولایتونو زیانمن شوي اوسیدونکي د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو غواړي چې د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د افغانستان د یو شمېر ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي چې د واورو او لارو تړل کېدلو له امله یې خوراکي توکو او روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی ستونزمن شوی. د غور ولایت یو اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي د ناروغانو لیک ډیر سخت شوی ځکه لارې له واورو ډکې دي، موټر په سخت ځي او ځینو سیمو ته خو بیخي موټر نشي تللی. د ډیرو خلکو خوراکي توکي خلاص شوي دي، د خوړلو لپاره هیڅ نه لري، تر اوسه کومه مرسته هم نه ده شوې. خلک خوراکي توکو ته سخت اړتیا لري. زموږ ستونزې ډېرې زیاتې دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت هم شنبه د دلوی اتلسم ویلي چې په غور ولایت کې د غوکبن، بوربن او حوزبنګي په ګډون یو شمېر لارې د واورو له امله تړل شوي او لانه دي پرانستل شوي. په همدې حال کې د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ اوسیدونکي بلال ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو لس ورځو راهیسې د درنو واورو په دې سیمه کې پراخه ستونزې رامنځته کړې.
موږ د واما ولسوالۍ په ساحو کې ډېر واورو راغلي دي. کوردر ساحه کې بعض تلفاتونه هم وو چې خلک کې دوه کسان زموږ واورو لاندې شو. سفر هم لمندلې لاندې دي. مالي زیانونه مو وخت خلکو مالونه او دغه هم لاندې کړي دي. خلکو آبادیان هم بعض ځایونو کې ډېر خراب کړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې اعلان کړی چې د افغانستان په یو ولایتونو کې د وروستیو بارانونو او درنو واورو له امله 15 کسان مړه شوي. د دې ادارې ویان محمد یوسف حماد جمعه د دلوی ولسمه رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې دغه پیښې د پنجشنبه او جمعې په ورځو کې د فراه، هرات، غور او نورستان ولایتونو کې رامنځته شوي چې له امله درې نور کسان ټپیان شوي هم دي. نوموړي ویلي چې د دې اورښتونو له امله لس کورونه په بشپړ یا نیمه ډول ویجاړ شوي او ویلي دي چې د دې ادارې ولایتي ریاستونو زیانمنو شوي او کسانو ته بیړنۍ مرستې برابرې کړي. یادې ادارې له خلکو غوښتي چې له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي او هغه سیمو ته نږدې نه شي چې د سیلابونو د احتمالي خطر امکان پکې شته، څو د خلکو ژوند او شتمني خوندي پاتې شي. له دې دوه نه وړاندې د طالبانو حکومت د پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې ویلي و چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د بارانونو او واورو له امله 16 کسان مړه او 110 نور ټپیان شوي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په دغو پیښو کې 1455 کورونه په بشپړ یا نیمه ډول ویجاړ شوي، 368 کورونه زیانمن شوي او 640 سروي هم له منځه تللي. تر دې وړاندې هم هغه کسان چې د سختو بارانونو او واورو له امله زیانمن شوي د طالبانو او خیریه بنسټونو غوښتنه کړې وه چې د دوی د ستونزو د حل لپاره مرسته ورسره وکړي، څو د سختې یخنۍ له امله له لا زیاتو زیانونو په ځانګړي ډول د ماشومانو د مرګ ژوبلې مخه ونیول شي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
خوستی کاروندګر له اړوندو ادارو او نړیوالو مرستندویو بنسټونو په یاد ولایت کې د گازرو د پروسس د برخې د وړو فابریکو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي چې په وروستیو کلونو کې دلته د گازرو کرکیله ډیره شوې او ښه حاصلات لري، خو د پروسس د فابریکو او د سړخونو د نشتون د لاسه یې ډیره برخه ضایع کیږي. د کاروندګرو په خبره چې که د گازرو د پروسس لپاره فابریکې فعال شي نو د بزګرانو د اقتصادي پیاوړتیا سربیره به په دې کې ګڼو ښځو او نارینهو ته د کار زمینه هم برابر شي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
د خوست یو شمیر کروندګر وایي چې په دغه ولایت کې له ډېرو کلونو راهیسې د ګازرو کرکیله دود شوي او ښه حاصلات لري. خو د ګازرو څخه د جوړېدونکو بېلابېلو خوراکي توکو او ځینو نورو د اړتیا وړ شیانو د جوړولو لپاره د پروسس فابریکې نشته چې د دې ځای په اساسي تولید بدلې شي. د ځینو صنعتي هیوادونو د پروسس په لویو فابریکو کې له ګازرو څخه د خوراکي توکو د درمل او غذایي مکملونو په صنعت د څارویو د خوراک رنګ او طبیعي موادو په جوړولو کې کار اخیستل کېږي. سیوتن کروندګر سیدالله مشال روریو ته وویل
هیواد کې دننه فابریکې جوړې شي، بزګرونه نه حاصل ارټیل شي، د ګزارو دلته پروسس شي، یخ په هیواد کې دننه ځوانونه ته کور زمینه برابره شي، بل به بزګرونه ته پنځري په اوایز یو ترسی، بل به دلته به چپکیم شي کې می خپل غکې هغه دلته بس یکیږي په ګزار کې چې کیم خوراکي توګه ته ضرورت په چ پروسس شي په دا کې بسنه کې.
افغانستان له هغوی هیوادونه دی چې ګازرې پکې له پروسس پرته د تازه سبزي په توګه بازار ته وړاندې کیږي. خدا چې د معیاري او اساسي بسته‌بندۍ او د اوږدمهاله ساتنې لپاره د سړو خونو کمښت دی، نو ډېره برخه یې خرابیږي. یو بل کروندګر امیرالله وایي
زرا د بزګرنو ته برداشت شي نشته چې مسله دای په روسیس کې یا مسله خپل هغه وکی پنګاونه وکی همي کې دولت نه د غوښتنه دوی تجارت نه د غوښتنه چې مسله فابریکې جوړې کې مسله همي کې غیستا د ګجاري ویل ولته خارڅ کې
خوستی کروندګر زیاتوي سره لري چې د دې ځای ګازر په خوان دوران کې به ساري دي. خود ساتن او پروسس د امکاناتو د نشټون له کبله په داسې بیا پلوري چې ځینې وختونه ور باندې شوی لګښت هم نشي پوره کولای. یو بل کروندګر رحمت ولی وویل
مشکل سره دی لکه چې ارزون بای دی نومره ګټه نشته چې لکه دغه استیک لګیا دی دا ډېر پستړی لوک وی خو بزور ته چلوړ شي پنه بیا ونه وځي.
بلور ته د خوست د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې له کروندګرو سره په ځانګړي ډول د ګازرو د حاصلاتو په ښه کولو کې همکاري کړي او دوی تل بزګران هڅولي چې خوست کې د بیلابیلو ترکاریو او سبزیو کرنه دود کړي. د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبی په دې اړه وویل
مختلفو بخشو کې هغو ته عامه آګاهي ورکړی ده، هغو ته پوهاوی ورکړی، له هغو سره مجلسونه کړي دي. عامو د ګازرو له کښت او کرز څخه په منظم ډول باندې موږ دوی ته معلومات ورکړي دي او په هغه بخش کې چې دوی ضرورت یې په هغه بخش کې مو همکاري ورسره کړې ده.
یاد دیوی سره لدی چې کندهار، هلمند او بلخ ولایتونه د ګازرو د حاصلات لوړ رقم او کابل، ننګرهار او غور د هغې په تعقیب منځني محصولات لري. خود خوست مرکز اړوند د شمال تڼیو او ګربز په ولسوالیو کې هم د ګازرو حاصلات لوړ دي چې د ښې ذایقې له کبله خلک ډیر خوښوي او د خرڅانه لپاره د خوست نږدې ولایتونو ته هم صادرېږي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت اعلان کړی چې له ازبکستان څخه وارداتي برېښنا یو ځل بیا پرې شوي. دغه شرکت زیاته کړې چې د تنګي تاشقرغان سیمې د نایب آباد پل خمري لارې په اوږدو کې د 200 کیلو ولټ وارداتي برېښنا لېږدېدونکې کرښه د تخنیکي ستونزې له امله غیر فعاله شوې چې د کابل او 12 نورو ولایتونو اوسېدونکي له وارداتي برېښنا بې برخې کړي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
تروسه پورې برق نشته، شپون برقونه نو، هوا سړه ده، بخاریګان ته ضرورت وي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو اسمت الله دی چې وایي د دوی برېښنا لپاره راهیسی پرې او دوی په سړه هوا کې شپه له کومې برېښنایي وسیلې پرته تیره کړې ده. د جمعې په ورځ د دلوي په ولسمه په دې ولایت کې د برېښنا د وروستیو پرچاوي په اړه ازادي راډیو ته وویل
ننګرهار ولایت کې د برقونو مشکلات ډېر زیات دي. پرون سهار 15 بجې چې برق تلې تروسه پورې برق نشته، شپون برقونه نو، هوا سړه ده، بخاریګان ضرورت فی خوب بس سلیری سات اوس پورا شل چی یو سیکنډ نمبر نو مشکلات ډیر زیات دي.
د کابل خار زینی اوسیدونکو هم ورته شکایتونه لري او وای چې د پنځشنبه راهیسې د برېښنا پرچاوي خورا زیات سوي دي. د کابل خار اوسیدونکو سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل
د برق نشتون یا کمواله ډېرې ستونزې رامنځته کوي. پرون په څلور ساعتو کې موږ یوازې یو سات برق لري کموال د برق نشتون یا کمواله ډېرې ستونزې رامنځته کوي. پرون په څلور ساعتو کې موږ یوازې یو سات برق لري نو دا ستونزې او مشکلات ډېر دي. په دې هیله باندې چې د برېښنا شرکت خپل عاجل اقدامات ترسره کړي او دا کوم لاینونه چې قطع شوي دي د هغې په بیا ځلي وصلولو کې لاس په کار شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د برېښنا شرکت اعلان کړی چې له ازبکستانه وارداتي برېښنا د تخنیکي ستونزو له امله پرې شوې ده. د شرکت د پنجشنبې په ورځ د دلوي په شپاړسمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د نایب آباد پلخمري لارې په تنګي تاشقرغان سیمه کې د 200 کیلو ولټه وارداتي برېښنا لیک مزای له کاره لیدلای چې د کابل په ګډون په 12 ولایتونو کې د برېښنا پرې کېدو لامل سوای دی. د دې شرکت د معلوماتو له مخې د وارداتي برېښنا د مزي له پرې کېدو وروسته د سمنګان، بغلان، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګ، غزنی، ننګرهار او لغمان ولایتونو ځینې برخې له برېښنا محرومې سوې دي. برېښنا شرکت ویلي چې تخنیکي ټیمونه سیمې ته لیږدول سوي خو په سیمه کې د سختو طوفانونو له امله د ترمیم کار لا نه دی پیل سوی. د شرکت زیاته کړې چې د ستونزې تر بشپړې هوارېدو پورې به له کورني تولید سوي برېښنا استفاده وسي او خبرداری ورکړی چې د خرابو موسمي شرایطو له امله د وارداتي برېښنا په بیا نښلولو کې د خنډ احتمال موجود دی. دا لومړی ځل نه دی چې له ازبکستانه وارداتي برېښنا مزای د واورې او طوفانونو له امله پرې کیږي، بلکې د دالوي میاشتې په دوهمه هم د درنو واورو له امله د پلخمري او کابل ترمنځ دا مزای پرې سوی و. د برېښنا له پرې کېدو سره هممهاله د افغانستان په 2 ولایتونو کې ترانسپورتي لارې هم تړل سوي دي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت د پنځشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه اعلان وکړ چې د درنو واورو طوفانونو له امله د سالنګ لوی لارې په ګډون د دایکندي، بامیان او غور ولایتونو لارې په موقتي ډول د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس ویلي چې د سالنګ لوی لاره د باروونکو او مسافرونکو موټرو پر مخ په موقتي ډول تړل سوي ده. ښاغلي حقشناس لیکلي چې په دایکندي ولایت کې د بامیانو دایکندي، نیلي، کیتی، کجران، نیلي، خدیر او دایکندی کندهار لاره، د قناق، شاتو، بکک او حاجیګک لاره، د پنجاب پل بند شوی، پنجاب ابقول کرمان لاره او په غور ولایت کې د بند غوک، بند شاتیغ او بکک لاره د واورې ورښت، محدود لید، قوي بادونو او طوفانونو له امله په موقتي ډول د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي. د هغه ولایتونو ځینو اوسیدونکو چې د واورې ورښت او د سړکونو بندېدو څخه اغېزمن سوي هم تاییدوي چې د واورې سخت ورښت خلکو لپاره ستونزې رامنځته کړې دي. د غور ولایت اوسیدونکو غلام سخی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نه تنها راه ورو کابل بند است که راه خود شهر فیروزکوه با تمام ولسوالی ها فعلا
نه یوازې د غور او کابل ترمنځ لاره بنده ده، بلکې فعلا د ټولو ولسوالۍ او د فیروزکوه مرکز ترمنځ لاره هم بنده ده. دلته ستونزه تر ډیره د ناروغانو ده. په دې ورځو کې داسې کسان هم و چې خپل ناروغان یې په آسونو یا خپل شا باندې ولېږدول، چې دا ډېر ستونزمن حالت دي. تر ټولو مهمه دا چې د هغو ناروغانو چې په فیروسکو کې درملنه یې ناممکنه ده کابل ته لېږدول ډېر ستونزمن شوي دي.
په بېلابېلو ولایتونو کې سختو بارانونو او واورې نه یوازې د افغانستان په مختلفو برخو کې لارې بندې کړي او خلکو ته یې روغتیایي ستونزې رامنځته کړې، بلکې په ځینو ولایتونو کې مرګ ژوبله هم اړولې ده. د طالبانو حکومت طبیعي پېښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې د شنبې په ورځ د دلوي په څلورم اعلان وکړ چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د وروستیو واورو او بارانونو له امله 16 کسان مړه شوي او 113 نور ټپیان شوي دي. سلګونه کورونه په بشپړه او جزئي ډول ویجاړ شوي او سلګونه څاروي هم تلف شوي دي.
په کابل کې یو افغان ځوان له خپلې اته کسیزې ډلې سره د درسي کتابونو راټولولو کمپاین پیل کړی چې په خبره یې په ښوونځیو کې د کتابونو د کمښت یوه برخه جبران شي. وایس محمد آریان وایي دا کمپاین د پرله پسې دریم کال لپاره ترسره کیږي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په کابل کې یو ځوان له خپلې اته کسیزې ډلې سره د پرله پسې دریم کال لپاره د درسي کتابونو د داوطلبانه راټولولو کمپاین پیل کړی څو په خبرې ښوونځیو کې د کتابونو د کمښت یوه برخه جبران شي. د دې کمپاین مشري انجینیر وایس محمد آریان کوي. نوموړی وایي د دوی اساسي موخه له هغو زده کوونکو سره مرسته ده چې یا خو هیڅ درسي کتاب نه لري او یا د دغو کتابونو له کمښت سره مخ دي. د ازادي راډیو ته وویل
موږ په سیمه کې د یو ټولنیز رضاکارانه ټیم لرو چې له یو شمېر با احساس او فعال ځوانانو څخه جوړ ټیم ده چې تعداد یې اته کسانو ته رسیږي. د ټیم هر غړی مو خپل مسؤلیت لري په کمپاین برخه کې. زما مسؤلیت د کمپاین همغږي تنظیم او د هغوی له چارو نه څارنه ده چې کمپاین په منظم او شفاف ډول باید پر مخ لاړ شي.
د ښاغلي آریان په وینا د کتابونو د راټولولو دا فعالیت د ټولنې د تعلیمي اړتیاو د درک پر بنسټ پیل شوی دی. هغه زیاته کړه
زموږ اساسي انګیزه د علم خپرول دي، د زده کوونکو ملاتړ او د هغو ماشومانو او زده کوونکو سره مرسته ده چې درسي کتابونو له کمک سره مخ دي. دا کار د اسلام نظره یو غوره او نیک عمل بلل کیږي.
د دې کمپاین د مسؤلانو د معلوماتو له مخې کتابونه د عامو خلکو، ښوونکو، زده کوونکو، خیر غوښتونکو اشخاصو او یو شمېر تعلیمي بنسټونو له لارې راټول شوي او هڅه شوې هغه کتابونه راټول شي چې د زده کوونکو ورته اړتیا او د استفادې وړ وي. ښاغلی آریان زیاتوي هغه کتابونه چې زاړه وه جوړ، پاک او منظم شوي دي.
کوزینی کتابونه زړه وی دی یا د استفادې وړ نه وینو د امکان تر بری د موږ تر میمو په خونه مرتخص دي. هغه ته مو د صحافی ولا تنظیم ولا کینول او هغه کتابونه چې زړه او یا به پوښ کېدل او پغې به موږ برته لسره پوښ ورکوړتا قایب مرته ورکول او پغې به موږ سه نوم لیکو کوم کتاب به د کوم سنبو وو هغه نوم برته پیلیکو تر څو د زده کوونکو د ګټه اخیستنې وړ وګرځي.
وس محمد آریان هم دارنګ وای د نو وخت یوازې تر کابل پورې محدود نه دی، بلکې د یو شمېر زکار ملګرو دا کار په خوست، پروان، کونړ او لوګر ولایتونو کې هم کړی دی. د دې کمپاین د تنظیمونکو په وینا سکل لا تزور څخه زیات درسي کتابونه راټول شوي وو چې د پنځشنبه په ورځ د سلواغې شپاړسمه په کابل کې د وی غونډې په ترڅ کې د دولتي او خصوصي تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د یو شمېر مسؤلانو او د ښوونځیو د استازو په حضور کې دولتي ښوونځیو ته وسپارل شول. د دې کمپاین مسؤل ویس محمد آریان ټینګار کوي د دوی موخه دا ده چې په راتلونکو کلونو کې هم دې کار ته دوام ورکړي او لا یې پراخ کړي. نوموړی زده کوونکو او کورنیو ته یې هم پیغام لري.
پیغام په ټوله کې زده کوونکو ته دا ده چې د کتاب څخه باید ښه ساتنه وکړي، ځکه چې دوی نه وروسته پاتې زده کوونکو ته هم دا یوه ډالۍ ده. او له والدینو څخه مو هیله دا ده چې له خپلو اولادونو سره د کتاب په ساتنه کې پوره همکاري وکړي، یو پوښونه ورته ورکړي تر څو د کتاب د خرابېدو مخه ونیول شي.
دا اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې په تېرو کلونو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې یو شمېر زده کوونکو په څو ځلي د درسي کتابونو له کمښت او نشتوالي شکایت کړی و. هغه موضوع چې د پوهنې د برخې د کارپوهانو په وینا د زده کړې د کیفیت پر وړاندې له جدي ننګونو څخه شمیرل کیږي.
له خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. که څه هم د کابل په سول ژمي کې د برېښنا دوامدارې پرچاوي د دې ولایت د اوسیدونکو ورځنی ژوند له جدي ستونزو سره مخ کړی او په خبره یې کورونه یې ساړه، خونې یې تیارې او د زده کړو په شمول عادي چارې ټکنۍ شوي. خو له دې ټولو سره سره له هر څه لرې په یو ځای د راټولېدو یو فرصت هم برابروي. دوی وایي داسې مهال خپل وخت په کیسو، د تیرو خاطرو په یادولو او نورو سالمو بوختیاو تیروي. نور تفصیل د مالي همکار په دغه ریپورت کې.
په ژمي کې د برېښنا پرچاوي د کابل د اوسیدونکو له تر ټولو جدي ستونزو څخه شمیرل کیږي. کورونه یخ، خونې تیاره او د زده کړو په شمول د ژوند نورې ټولې عادي چارې هم چې برېښنا پورې تړلې دي له ننګونو سره مخ وي. خو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي له دې ټولو ستونزو سره سره دا چاره ډېر ځله لامل کیږي چې د کورنۍ غړي سره راټول او یو د بل تر څنګ تېره کړي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي او د څلورو ماشومانو مور ده، ازادي راډیو ته وویل د برېښنا د پرې کېدو پر مهال که څه هم له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي خو خپلو ماشومانو ته بیا د تېر کیسې کوي چې هغوی ته هم جالبې وي.
که څه هم بې برقي وي سخت خو ډېره ده. یو څه په دې بې برقیو کې بېرته راځوندي شوي هغه پخواني وختونه غوندې دي، ولې چې په دې تیارو شپو کې بیا ټول سره راټولېږو یوې کوټې ته د سندلې لاندې، لکه د ما د ماشومتوب دوران، لکه د پخوا وختو غوندې چې کله راټول شي زه ورته پخواني قصې کوم خپلو بچو ته، ما د خپل د ژوند قصې ورته کوم.
د کابل اوسیدونکي پیغله خاطره هم وایي کله چې دوی په کور کې برېښنا پرې وي پلار او کاکاګان یې د کورنۍ له نورو نورو غړو سره یو ځای کیږي او خپل پخوانی خاطرې او د ژوند تجربې ورسره شریکوي. د دې په وینا دا کار هم د وخت تیرولو لپاره ښه دی او هم یو درس او تجربه ده.
د شپې دخوا پلارونه هم راټولېږي، کاکاګان هم راټولېږي، د مخکنیو جهادونو قصې، د خپل دغه مخکنی ژوند تجربه موږ سره شریکوي. هغه ښې خاطرې، ځینې بد خاطرې، د زموږ د نیکونو قصې کوي راته. دا د یو طرف نه چې انسان ته نه ډېر خوند اخلي او موږ ډېر په شوق او په ذوق سره اورو، د بل خوا دا د ژوند لپاره ډېر یو ښه تجربه کېږي.
د کابل یو شمېر نور اوسېدونکي بیا وایي د بې برېښنایي په شپو کې نورې بوختیاوې لري. د کابل یو اوسېدونکي شیبه وایي چې برېښنا نه وي، پلار او ورونه یې د شپې شطرنج کوي، خو دا بیا د کور له ماشومانو سره انځورګري یا نقاشي کوي.
پلار مې د شپې لخوا له ورونو سره شطرنج کوي. دا چې زه له نقاشۍ سره ډېره مینه لرم، خو زمی دی او شپې هم اوږدې دي. موږ د شپې نقاشي کوو، د کور له ماشومانو سره، ورونه مې دي، خور مې ده، ټول سره کینو. شپږو ماشومان وي، ټول د شپې خپله انځورګري تمرینوي،
تمرین مې کنن.
سره له دې چې دا کیسې ښایي د ځینو لپاره خوږې او د تیرو خاطرو رایادوونکې وي، او ځینې بوختیاوې هم د ذهني ستړیا د لرې کولو لپاره موثرې، خو د کابل اوسېدونکي ټینګار کوي چې د برېښنا نشتون هېڅکله یو عادي او د منلو وړ حالت نه دی. دوی په څو ځلې شکایت کړی چې د برېښنا پر